دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنای د امریکا غږ آشنا رادیو د ماښامنۍ خبرونې په پیل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
افغانستان له ازبکستان سره د لسو کلونو لپاره د برېښنا د پیرودلو تړون لاسلیک کړی. په پکتیا کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د دریو پولیسانو په شمول شپږ کسان وژل شوي، او جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې د فارس په خلیج کې د نړۍ د انرژۍ د امنیت د ساتلو مشري باید د ایران په لاس کې.
نن د یکشنبې ورځ د سمبولې د میاشتې او دیرشمه د 2019 کال د سپتمبر د میاشتې له 22 سره برابر ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونه لا اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د سولې شورا وایي د سولې هر ګام د افغانستان د نظام ملاتړ نه بغیر مشروعیت نه لري.
زه فکر کوم چې هر تصمیم چې یعنی افغان خلک او افغان نظام او حکومت اخلي هغه به مشروعیت ولري.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې لرې پرتو سیمو کې د خزینه کارمندانو د کمبود سره مخ دي.
څلورو ولسوالیو کې په دې باندې توانېدلې چې هلته موږ مېرمنې پیدا کړو او ویلاتې دا چې هلته لوستې مېرمنې موږ نه لرو.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د راتلونکي کلنۍ غونډې په اړه هم راپور لرو. رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته پوره خبرونه زیبا خادم او سید سلیمان شاوی.
السلام علیکم. د افغانستان د برېښنا دولتي شرکت د ازبکستان د اوبو او انرژۍ له وزارت سره د لسو کلونو لپاره په پخوانۍ بیا د برېښنا د پیرېدلو تړون لاسلیک کړی. دغه تړون د وږي اسمبلې په 13 په تاشکند کې د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د سازمان یا CARIC د غړو هیوادونو د انرژۍ د وزیرانو په لومړۍ غونډه کې د افغانستان د برېښنا د شرکت رئیس انجینر امان الله غالب د ازبکي چارواکو سره لاسلیک کړ. دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی نن د یک شنبه پورس په کابل کې امریکا غږ ته ویل چې په غونډه کې د منځنۍ آسیا د دوو هیوادونو ترکمنستان او ازبکستان د برېښنا د شبکو سره د افغانستان د برېښنا د شبکې د سنکرونایزیشن یا ایرولو په باب هم موافقه شوې چې په نتیجه کې به افغانستان هر کال 600 میلیارد ډالر سپما کوي. د دې پروژې لګښت آسیا پراختیایي بانک ورکوي. افغانستان دا وخت هر کال له ازبکستان نه 300 میګاواټه برېښنا واردوي او په مجموعي ډول اویا په سلو کې برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران نه واردوي. یوازې 10% برېښنا په داخل د هیواد کې تولیدیږي. د دې څنګ افغانستان دا مهال اویا سلم
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د لوګر د ولایت د پوهنې ریاست وایي چې طالبانو د دې ولایت د محمد اغي په ولسوالۍ کې شاګردانو ته خبرداري ورکړې ده چې ښوونځي ته د نزي او کای خبرونه منل او به وشل شي. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالوکیل کلیوال وایي چې د محمد اغي ولسوالۍ 12 ښوونځي د پرون رئیس د سیمې خلکو تړلې دي. دا ښکاري چې د طالبانو د ګواښ لامل تړل شوی وي.
یو ځنګ چې تاسو ولسوې د یا به طالب وو یا بنو خدا او ازایتر ولسوالی پر سوال ټول مکاتب وته، یعنی طالبان له رهبرینه کوم هدایت نشته که په محلي ډول باندې کوم طالب کمانډان چاته ویلي زنګ ویلي دا هم موږ سره دا ولا
نو وړي ویل. طالبان ورته په مستقیمو او غیر مستقیمو خبرو کې ویلي دي چې د هغوی مشران په دې کار کې لاس نه لري. او د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد مطبوعاتو ته لیکلي دي چې خوونځي دوی نه دي تړلي. د په وینا دا کار په خپل خلکو د امنیتي قواو د پوسو د جوړولو خل لپاره کړی دی. شاوخوا 15 الکان او جنکی د دوه ورځو رئیس لزدکړو به برخې دي.
د پکتیا د ولایت امنیه قومندان واچنن د یک شنبه په سهار د وګي په یو دشتمه د دغه ولایت د ډنډی پټان پولیس والے کې د سړک د غاړې د ماین د چاودنې په نتیجه کې درې ملکی وګړي او درې تن سرحدي پولیس وژل شوی دي. د امنیه قومندان وایان سردار ولی تبسم امریکا غږ ته ویل چې چاودنه د مقبول درې د حسن خیلو په کلی کې هغه مهال وشو چې یو سلاچه موټر پر ماین اور برابر شو.
په افغانستان کې د خزو د حقوقو شبکې ویلي دي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په ورځ د خزو د عکسونو د اخیستلو په حق له اندېښنې موجود دي او دا کار به په انتخاباتو کې د خزو د ګډون د مخنیوي عمل شي. د دغه شبکې غړو ویلي دي چې د رای ورکولو په وخت کې په بایومتریک الی د خزو عکسونو د اخستلو په پریکړه کې دودیز خندونه په پام کې نه دي نیول شوی.
سیکزه او کولی سی په دې پروسه کې فعال ونده وخی نو د دې لپاره موږ د سیستم بایومتریک سی جوړوي په دې کې عکس اتمی د خزو نو د دې لپاره موږ نو سو کولی سی یو پروسه مخکې لمخکې یو سیستم جوړوي د سیستم ته تغییر ورکو.
دا د امریکا غاګ واشنگټن دی. د پاکستان پولیس وای چې نن د یکشنبه په ورځ د چیلاس په شمالي غربي غرنۍ سیمه کې د مسافرو یو بس د غره سره ټکر وکړ. په دغه پیښه کې شپږ ویشتنه مړه شوي دي. محلي مطبوعاتو ویلي دي چې 15 کسان زخمیان دي. بس د سکارډونه د لاورپنډۍ په لورې د حرکت په حال کې و.
د هند صدر اعظم نریندر مودی چې امریکا ته په سفر راغلی دی پرون د شنبه په ورځ د تکساس د ایالت د هیوستن په ښار کې هندي الاصل امریکایانو سره ولیدل. په دې خلکو کې د کشمیر مذهبي مشران، سکان او شیعهګان هم وو. مودی نن په هیوستن کې د جمهور رئیس ټرمپ سره ګوري او په همدې هفته کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه کې وینا کوي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د یکشنبه پر ورځ ویل چې د فارس په خلیج کې د امنیت د ساتلو مشري باید د ایران په لاس کې. روحانی سیمې ته د نظامي قواو د لیږلو له امله لویدیځ قدرتونه غندلي دي. ښاغلی روحانی چې نن په تهران کې په یو نظامي رسمي گزارش کې وینا کوله خبرداری ورکړ چې د فارس په خلیج کې د بهرنیو قواو موجودیت په سیمه کې د نوموړو په وینا ستونزې پیدا کولی شي. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه له شیر غورزنګ نه اوري.
ښاغلی حسن روحانی و اونۍ وروسته تر هغه دا خبرې کولې چې د سعودي عربستان د تیلو پر زیربنا باندې د ډرون او توغندیو برید وشو. متحده ایالاتو د دې برید پړه پر ایران ورواچوله، که څه هم تهران په دې برید کې لاسترل رد کړي دي. واشنگتن د دې کار جواب په دې ورکړ چې په سیمه کې عسکر او وسایل په سعودي عربستان او عربي اماراتو کې زیات کړي. متحده ایالاتو د هغه ائتلاف مشري په غاړه اخیستې ده چې متحده عربي امارات، سعودي عربستان، بحرین، برېټانیا او آسترالیا پکې شامل دي. ائتلاف وایي غواړي مهمې سمندري تجارتي لارې او د تیلو تجارت خوندي وساتي. د نړۍ 15 برخه تیل د هرمز د تنګۍ له لارې د فارس په خلیج کې تیریږي. ایران له ډېر پخوا راهیسې هڅې کوي چې امریکا او نور غربي قواوې دې د خلیج له عربو هیوادونو نه ووځي، ځکه احتمالي خطر یې بولي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استدیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د نفوسو د احصایې ملي ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې اوس تقریبا په ټوله امریکا کې د ماشومانو نفوس په ډیره چټکۍ مخ په کمیدو دی او د 13 کلونو په نسبت نفوس له 6% نه اوس 22% ته رالوېدلی دی. د دې رپورت له مخې په 2013 میلادي کال کې د ماشومانو زیږیدل دومره کم وو چې په 22 کلونو کې مثال نه و لیدل شوی. اصلا د امریکا په 500 ایالتونو کې دا پروسه د 1990 کال په لسیزه کې پیل شوه، ځکه چې اوس ډېرې کمې ښځې او نارینه ودونه کوي او د ماشومانو زیږولو ته زړه نه ښه کوي.
د یوکرین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی حق لري چې د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ سره خپلې خبرې پټې وساتي. د دې نه مخکې د یوکرین د ملي امنیت یو لوړ پوړی مقام رسمن شکایت کړو چې د جولای په 15 د ټرمپ او د جمهور رئیس زیلنسکی ترمنځ خبرې پټې ساتل شوې دي. فکر کیږي چې ټرمپ د زیلنسکی نه غوښتي چې په یوکرین کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند د کاندید جو بایډن د زوی د فعالیت په اړه تحقیقات وکړي.
پرون د شنبه په ماسپخین د هانګ کانګ په سړکونو کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې وشوې چې تر نن سهار یې دوام وکړ. مظاهره کوونکو په پولیسو د بوتلونو وارونه وکړل او پولیسو په ځواب کې اوخه بیانونه غاز استعمال کړ.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د شنبه پر ورځ ویل چې د تانزانیا چارواکو تر اوسه د ایبولا د ساري ناروغي د مشکوکو پیښو په اړه معلومات نه دي برابر کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په بیان کې ویلي چې د ختیځ افریقا په دغه هیواد کې په مختلفو برخو کې د ایبولا د څو پیښو په اړه ورته غیر رسمي رپورټونه رسیدلي دي.
او د فوټبال نړیوال فدراسیون رئیس ویلي دي چې نړیوال نور زیات انتظار نشي کولای او تهران ورته اطمینان ورکړی دی چې د ښځو د فوټبال نړیواله لوبه به د پلان سره سم په ایران کې وشي. توقع کیږي چې د ایران د فوټبال د ښځو ټیم د قهرمانۍ د مډال د ګټلو لپاره د کمبودیا د ښځو د ټیم سره لوبه وکړي. دا لوبه د 2022 میلادي کال د اکتوبر په 10 د احران د آزادۍ په سیستم کې د تهران د آزادۍ په سیستم کې پیل کیږي.
دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غاګ واشنگټن نه واوریدل.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د 1998 کال انتخابات
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه. په کابل کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې د انتخاباتو په ورځ د بایومټریک په محل باید د عکس اخیستل د رای ورکوونکي په خوښۍ او یا هم یوازې د سترګو په پیژندنه باندې اکتفا وشي. خو په دې هکله د ټاکنو خپلواک کمیسون څه وایي؟ ځواب یې لګروسته په رپورټ کې اوري.
د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي
پر سهال کې چې د تلې د شپږمې د جمهوریت ریاست ټاکنو ته له یوې اونۍ کمې ورځې پاتې دي، د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې په لسګونو زره څارونکو او مشاهدین به د ټاکنو په ورځ په څلور دېرشو ولایتونو کې د ټاکنو د بهیر څارنه وکړي. په موقع په دې اکله له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي ټاکل شوی د تلې په شپږمه به په کابل ولایتونو کې په لسګونو زرو د ګوندونو او نماندانو مشاهدین د ټاکنو سر د ادارو څارونکي او د مدني ټولنې استازي د روان لمریز کال د تلې شپږمې ورځې د ټاکنو د بهیر څخه څارنه وکړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون وایند میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر اوسه د رسنیو د ادارو په ګډون 113 بنسټونو د دغه کمیسون سره د روان ټاکنو سر د پاره خپل نمونه لیکلي دي.
په دې کې بهرني رسنۍ د رسنۍ د خیر سازمانونه، بهرني سازمانونه، همدارنګه اروپایي اتحادیه سفارتونه دا ټول شامل دي.
په دغه شمیر کې د ګوندونو او د نماندانو استازي او د ټاکنو ساز د ادارو اته نړیوال بنسټونه، 12 رسنۍ، 18 کورني بنسټونه، 11 ګوندونه او 9 ټاکنیز ټیمونه شامل دي. ښاغلی حق پرس وایي چې د ټاکنو له بهیر څخه د ښه نظارت لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسون څارونکو بنسټونو باندې کوم شرط هم نه دی ایښی او هڅه یې کړي چې ټولو هغو بنسټونو ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته اعتبار لیک دغه سود لپاره غوښتنه کړي اعتبار لیکونه ورکړي دي.
څنګه موجوده نه ده او په دې برخه کې کمیسیون ټول ملت اطمینان ورکوي چې په دروش شکل نظارت ترسي پر روانو ټاکنو کې به تر ډیره بده پوری شفافیت تضمین
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وی تر اوسه 115 څخه زیاتو سارونکو مشاهدینو د ګوندونو نماندانو اساسو اعتبار لیکونه د دغه کمیسیون په سیستم کې شامل کړي دي. دا کمیسیون وی د تلې څلورمې ورځې پورې د اعتبار لیکونو اخیستونکو ته مهلت ورکړي چې کېدای شي دا شمېر نور هم زیات شي. خو د افغانستان د ټاکنو ساري او شمېرې ادارې وایي چې د مالي ستونزو له امله یې د روان ټاکنو سره د پاره د تیر لمریز کال د ولسي جرګې ټاکنو پرتله خورا کم سارونکي په کابل ولایتونو کې په کار ګمارلي دي. د افغانستان د ټاکنو سار بنسټ اجرایوي رئیس حبیب الله شینواری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تیر کال د ولسي جرګې د ټاکنو سار د پاره دغه بنسټ په هر ولایت کې سلسل سارونکي ګمارلي وو.
نړیوال ټولنه نه پوهیږم چې څه دلایل موجود یا مالی منابع کم وي. هر ستونزه چې موجوده وه ناظر نهادونو سره څنګه چې لازمه وه مالی مرستې ونه شوې او خپل ناظر نهادونه دې ته اړ شول چې مالی منابع د نشټوالي له کبله په ولایتونو کې او په ولسوالیو کې خپل ناظرین ډېر کم ونیسي. مثلا زموږ نهاد د افغانستان د ټاکنو څار بنسټ په پارلماني ټاکنو کې او 60 ډول باندې په یو ولایت کې سل ناظر لرودل، اما اوس موږ دې ته اړ شو اواز یا خپل همکارانو ته وایو چې موږ سره همدې په رضاکارانه ډول کار وکړي او موږ هر ولایت کې په 60 ډول مثلا شل ناظر استخدام کړي دي.
د ټاکنو سالي داري وي د سارونکو شمیر کمواله به د روان ټاکنو د بهیر په شفافیت باندې ناسم اغیزه وکړي او د ټاکنو اعتبار ته به زیان ورسي.
امریکا غږ آشنا رادیو د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه خبرونه، نظرونه او تحلیلونه لحظه لحظه وړاندې کوي. زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري. په کابل کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د انتخاباتو په ورځ د بایومټریک په محل باید د عکس اخیستل د رای ورکوونکي په خوښۍ او یا هم یوازې د سترګو په پیژندنه باندې اکتفا وشي. د ټاکنو کمیسیون بیا وایي چې په بایومټریک کې د ښځو د عکس اخیستل د ټاکنو شفافیت تضمینوي. لیمی نیازی پرې رپورټ را لېږلی.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست ټاکنو ته شپږ ورځې پاتې دي، د افغانستان د ښځو شبکه وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی د بایومتریک په وخت کې په یو شمیر سیمو کې د ښځو د عکس اخیستل اختیاري او د دوی په خوښه کړي. د دغې شبکې د عدالت غوښتنې برخې مشرې فرشتې فرهد یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې ټولنیزو دودیزو او امنیتي ستونزو ته په کتو د بایومتریک پر مهال د ښځو د عکس اخیستل به د دې لامل شي چې ښځې په ټاکنو کې لږ ګډون وکړي. هغې ټاکنو کمیسیون ته اشاره وکړه او ویې ویل
دا د ټولو ژنه موږ د ټولو هغه تخنیکي کسان نه دا نظر اخیستی ده سې ښځې وکولی شي په دې پروسه کې فعاله ونډه واخلي. نو د دې دپاره موږ دا سیستم بایومتریک چې جوړ شوی په دې کې عکس حتمي ده د ښځو. نو د دې دپاره موږ نسو کولی شي یو پروسه سې مخکې له مخکې یو سیستم جوړ شوی دې سیستم ته تغییر ورکړو.
د افغان ښځو شبکې یو شمیر نورو غړو ټینګار وکړ چې که چیرته د ټاکنو ورځ د بایومتریک پروسې پر مهال د ښځو عکس اخیستل حتمي شي، یو شمیر کورنۍ به هیڅکله ښځو ته د رایې ورکولو اجازه ورنه کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا د دغو اندېښنو په ځواب کې وایي چې د ټاکنو په ورځ به د ښځو عکس د ښځینه کارکوونکو لخوا اخیستل کېږي او د کمیسیون په محرمو اسنادو کې به وساتل شي. خو د ټاکنو کمیسیون بیا دا هم وایي چې په یو شمیر سیمو کې د ښځینه کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. د دغه کمیسیون مشرې حواله منورستانۍ تېره ورځ په دې اړه وویل
څلورو ولسوالیو کې په دې باندې توانېدلي چې هلته موږ مېرمنې پیدا کړو، عبلت ده او چې هلته لوستې مېرمنې موږ نه لرو. تاسو به تعقیم دي، مشکلات دي، امنیتي ستونزې دي چې په دې برخه کې موږ سره کومک وکړي. دا تنها دا د بېلګې په توګه ما تاسو ته پکتیکا وویلې، څو نور ولایتونه هم شتون لري.
په تېرو پارلماني ټاکنو کې هم افغان ښځو پراخه ونډه اخیستې وه. څه باندې 30% رای ورکوونکي ښځې وې، خو د عکس اخیستل جبري نه و. راتلونکي شنبه د میزان په شپږمه د جمهور ریاست ټاکنې ترسره کیږي.
د افغانستان د جمهوري ریاست د 1998 کال ټاکنې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالان د افغانستان له ګوټ ګوټ نه شیبه په شیبه حال وړاندې کوي.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونو ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د افغانستان د سولې عالي شورا په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر له هغه وړاندیز نه چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار شوی هرکلی وکړ. راین کراکر تازه فاکس نیوز ته ویلي کچیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ بیا خبرې پیلیږي نو د افغان حکومت ونډه باید په لومړۍ کرخه کې. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغوه اعلان کړل. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې اورئ.
که څه هم امریکا له طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل په اړه هوډ نه دی څرګند کړی، په کابل کې د دغه هیواد پخوانی سفیر راین کراکر وایي که خبرې بیا پیلیږي نو افغان حکومت ته دې پکې د پام وړ ونډه ورکړل شي. راین کراکر تازه له فاکس نیوز سره په ځانګړې مرکه کې د ټرمپ له لوري له طالبانو سره د مذاکراتو د لغوه کېدو ننګه کړې. هغه وایي که موږ له طالبانو سره خبرې کوو او افغان حکومت پکې شامل نه وي نو د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راوړو. هغه څه چې کلونه مو یې ملاتړ او ورباندې مصرف کړی، موږ باید بیرته داسې سیاسي پروسې ته وګرځو چې مختلفه وي او په دې کې باید افغان حکومت په لومړۍ کرخه کې وي.
We shouldn't think we're losing this war.
خغلی کراکر زیاتوی که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو نه وي نو باید انتظار وکړو څو دوی معاملې ته چمتو سي. امریکا باید فکر ونه کړي چې دغه جګړه یې بایله لیده. د افغانستان د سولې عالی شورا په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر له څرګندونو او وړاندیزونو هرکلی کړی. د دغه شورا د اجرایی پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخوانی سفیر، زه فکر کوم چې هر تصمیم چې یعنی د افغان خلک او د افغان نظام او حکومت اخلي عربه مشروعیت به ولري. یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو سره د مخامخ خبرو وړاندیز کړی خو طالبانو تل انکار کړی. بلخوا افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو تر وخته ځنډولې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې خالد سادات وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت ورګډول د امریکا د کانګرس د غړیو غوښتنه ده.
نو دا زما باور ده چې په اصل کې د امریکا د ولس، د امریکا د خلکو په عین زمانه کې د امریکا د کانګرسمنانو غوښتنه ده تر څو دغه خبرې کې واقعا په بریالۍ توګه مخکې لاړ شي. یا امریکایان د مسؤلیت سره د افغانستان له خاورې څخه ووځي، باید افغان حکومت د مذاکراتو برخه وګرځي.
ښاغلی سادات زیاتوي طالبان مجبور دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. که دا فرصت له لاسه ورکړي نو خبرې ناکامیږي چې زیان یې بیا دوی ته رسیږي. که څه هم د ولسمشر ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کېدو وروسته طالبانو ویلي وو چې دوی د خبرو بیا پیل ته تیار دي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ نوی اقدام نه دی سوی. افغان حکومت هم ویلي چې اوس مهال ټاکنې د حکومت لومړیتوب دی او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو مسؤلیت به تر ټاکنو وروسته د نوي حکومت په غاړه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ اوسیدونکو له پرون راهیسې ټول 12 خونځي تړلې. دا چې ولې علت به له ګروسه پر رپورت کې واوري، خو تر دې مخکې درته رپورت لرو. د ملګرو ملتونو څلور اویاومه کلنۍ غونډه د سپتمبر په 18 پیل شوې او تر 13 به دوام کوي. عمومي ویناوې او غونډې د سې شنبه په ورځ پیلېږي. سږ کال د تهران او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو زیاتېدل د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په مهم بحث بدل شوې، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي هیله ښودلې چې په دې غونډه کې به د نړۍ د مشرانو پام د اقلیم بدلون او نړیوالو پرمختیایي پروګرامونو تعقیب ته واړي. نور حال په رپورټ کې اوري.
د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو د بي پيلوټ الوتکو بریدونو د واشنگتن او تهران د اړیکو د ښوالي لپاره هیلي د دواړو لورو ترمنځ د خطرناک تاوتریخوالو په طرف سوق کړي دي. د ایمن حسین چې د ایران ملاتړ لري د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست. امریکایي چارواکو لومړی پر ایران انتقاد وکړ، خو تهران په دې برید کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. د امریکا ولسمشر پر ایران بندیزونه شدید کړل او ایران په هغه برید کې پر وګاڼه.
همدا ډول ښکاري موږ به ډېر تحقیقات وکړو او یو لړ قوي تحقیقات مو کړي دي، خو اوس مهال همداسې ښکاري او تاسې به خبر کړم. له پوهېدو سره به سمدستي تاسې خبر کړو.
د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د ټرمپ او روحاني د ملاقات احتمال یو څه لرې معلومیږي، خو د دواړو لورو ملاقات د امریکایي لوري په نسبت د ایران مشرانو لپاره لوی قمار کېدای شي.
که په نیویارک کې له ډونالډ ټرمپ سره ملاقات وشي او د ایران مشر ورڅخه څه ترلاسه نه کړي، نو د عکس اخیستلو فرصت به په امریکا کې د جمهور رئیس ټرمپ په ګټه تمام شي. خو په ایران کې به پر روحانی د و هوښیار کس په توګه چې دا ډول ملاقات ته باید هیڅ وخت علاقمندي نه وای ښودلې انتقادات وشي.
له جیوپولیټیکي کړکېچ پرته د ځمکې د کورې تودوخه به هم په نیویارک کې د ډیری مشرانو د بحث موضوع وي.
راځئ چې مقابله ورسره وکړو، وخت نشو ضایع کولی. د اقلیم د بدلیدو په مبارزه کې بایلو.
ټاکل شوی ده د نړۍ سل مشران د راتلونکي دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د زهرجنو ګازونو د کموالي لپاره پروګرامونه وړاندې کړي.
موږ به د ډبرو سکرو څخه د لرې کېدو هیله بښونکي پروګرامونه وړاندې کړو. پر کاربن بایک دود د فوسلي سون توکو لپاره سبسایډي بندوو او د هوا کثافت چې زموږ صحت ته زیان رسوي راکموو.
د اقلیم له بدلیدو سره د مبارزې سلګونه فعالین به د شنبې په ورځ د نړۍ د مشرانو له غونډې مخکې خپله غونډه ولري. سویډنۍ ګریټا تنبرګ چې د یوې بادي بیړۍ په مرسته امریکا ته راغلې هم وینا وکړي. د نړۍ مشران به د سې شنبې له ورځې څخه د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې خپلې ویناوې پیل کړي. یوه وینا چې ډېره تمه ورته کېږي هغه به د امریکا د ولسمشر ویناوي.
فکر کوم جمهور رئیس ترامپ به د تل په شان عمدتاً د ځان په اړه وغږیږي او تر ډیره به له شمالي کوریا سره د اټومي ډیپلوماسۍ په برخه کې د شویو پرمختګونو په اړه په خپلو ادعاو تمرکز وکړي. ترامپ لیوال دی چې ځان د سوله غوښتونکي کس په توګه معرفي کړي. بېله شکه چې هغه د ایران په اړه دې بریا ته نه دی رسېدلی، خو د ملګرو ملتونو په سرمشریده کې به په شمالي کوریا ټینګار وکړي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د برازیل جمهور رئیس جیر بولسونارو لومړی مشران دي چې د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې وینا کوي. خو د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو چې د سه شنبه په ورځ په ټاکنو کې په قاطع ډول بریالی نه شو، د ملګرو ملتونو په څلوراویمه سرمشریزه کې به وینا ونه کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
او دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت چیر تر لاندو خبرونه مخکې اوري. د لوګر د پوهنې ریاست مسولین وایي چې دغه ولایت د محمد اغه ولسوالۍ اوسیدونکو له پرون رئیس ټول دوه شپې ته خونځي تړلې دي. د دوی په وینا ظاهراً دا کار د وسلوالو طالبانو د ګواښ له امله شوی. په دې اړه پام وکړئ د آشنا راډیو د خبریال ابراهیم رحیمی رالیږلي رپورټ ته.
د لوګر د پوهنې رئیس عبدالوکیل کلیوال وایي چې د محمد اغه ولسوالۍ دغه دوه شپې ته ښوونځي له پرون راهیسې د سیمې خلکو تړلې دي. د ده په وینا ظاهراً دا کار د وسلوالو طالبانو د ګواښ له امله شوی. نوموړي وویل چې په مستقیمو او غیر مستقیمو خبرو کې طالبانو ورته ویلي چې د هغوی رهبرۍ په دې کې لاس نه لري، مګر زیاتوي ښایي په سیمه کې د څو محدودو طالبانو له لورې ښوونکي او زده کوونکي ګواښل شوي دي.
وستون زدا د مثلا زنګ وال کیږي د طالبانو مسؤل ځان معرفي کوي چې مثلا دا مکتوب دا اوازونه بس بدبختانه چې موږ نو تاسو جامعې داسې د دې داسې تمایل رخصتي ته لري استراحت ته لري، نو یو زنګ چې چاته ول سوی دا یا به طالب وو یا به نه وو، خو دا اوازه یې تر ولسوالۍ پورې رسولې ټولو مکاتب وته. یعنې طالبانو له رهبرۍ نه کوم هدایت نشته که په محلي ډول باندې کوم طالب قومندان چاته ویلي زنګ یې ویلی
تر دې مخکې داسې راپورونه و چې ګنې طالبانو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته ویلي چې د جمهوري ریاست د ټاکنو تر ورځې دی ښوونځیو ته نه ځي که نه وبه وژل شي، خو د پوهنې رئیس دا راپورونه رد کړل.
او طالبانو دا خبر رد کړل، موږ هم حتی زه خپله ساحې ته ولاړم او ټولو امیرینو ته او د نظارت قوه ته مې دنده ورکړله
مگر د محمد اغه ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو بیا آشنا راډیو ته وویل ښوونځي د اعتراض په توګه له دې کبله تړلې چې امنیتي ځواکونو د خلکو په کورونو کې امنیتي پوستې جوړې کړي او د جګړو پر مهال ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. دوی زیاته کړه پرېکړه یې کړې چې که امنیتي ځواکونه د کلیو له منځ نه پوستې ونه باسي، نه یوازې ښوونځي نه پرانیزي بلکې روغتیایي مرکزونه او مخابراتي شبکو ته هم د فعالیت اجازه نه ورکوي.
خودم شفیق الله از ولایت لوګر ولسوالۍ محمد اغه قریه درغمشهر از حدود 7 ماه پیشتر به نام خیزشی مردمی در این قریه آمده بودند به اردوی ملی. برای ما گفتند که ما براتون میدان یا سرک میسازیم. در بدل میدان ساختن یا سرک ساختن داخل قریه شما بگردین ببینین هر خانه بمبارد شده. کشت ما، کار ما، مثل ما اینجا انگور داریم، زردالو داریم، کاملا از بین رفت.
نام سلطان امید. مکاتب مسدود خوب و نه مکتبش کار داریم، نه کلینیکش کار داریم، هیچ چیزش کار نداریم. تازه زمانه که تا بیاد اینجا از پیش ما، باز حیاته ها بیاد بازدید کند، خسارات مردم بدهد. در خانه قوان خورد، 3-4 طفل، زن، مرد، همیال کل شهید و زخمی داریم ما.
بل لور ته د وسلوالو طالبانو یوه ویان زبیح الله مجاهد هم رسنۍ ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې ښوونځي دوی نه دي تړلې.
د څو خبرونو غټه کې افغانستان له ازبکستان سره د لسو کلونو لپاره د برېښنا د پیرودلو تړون لاسلیک کړی. په پکتیا کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د دریو پولیسانو په شمول شپږ کسان وژل شوي دي. جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې د فاس په خلیج کې د نړۍ د انرژۍ د امنیت د ساتلو مسؤلیت باید د ایران په لاس کې. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي چې نړیوال نور زیات انتظار نشي کولی او تهران ورته اطمینان ورکړی چې د ښځو د فوټبال نړیواله لوبه د پلان سره سمه په ایران کې وشي. توقع ده چې د ایران د فوټبال د ښځو ټیم د قهرمانۍ د مډال د ګټلو لپاره د کمبودیا د ښځو د ټیم سره لوبه وکړي. دا لوبې د 2020 میلادي کال د اکتوبر په 10 د تهران د ازادۍ په سټیډیم کې کیږي.
درنو اوریدونکو نیم ساعته لومړی خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د تل په څیر د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلې مه هیروئ. تر بیا خدای مل شه. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه واورېده.